نه بجې شوې احمد شي بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه ملګری ملتونه وایي د طالبان حکومت په سیاسي امنیتي او اقتصادي برخو کې له مدیریت سره سره په ظاهره له زیاتېدونکو خپل منځي مخالفتونو سره مخامخ دی دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمشي انټونی ګوتریش په راپور کې شوې چې نن خپور شو د افغانستان د تیرو دریو میاشتو دسمبر جنوري او فبروري په وخت کې ارزول شوې ده په راپور کې د کوکنارو د کر پر سر اختلافاتو ته اشاره شوې ده خو د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو نور بلګې نه دی یاد شوې اما تر دې وړاندې د دوی د کابینې لوړ پوړو غړیو لکه سراج الدین حقانی او شیر محمد عباس تنگزي د خپل حکومت پر جنو تکلارو توندې نیوکې کړې په میدان وردګ ولایت کې نن چهارشنبه لسو کسانو ته د طالبانو د ځایي محکمو لخوا په محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوه د طالبانو ستر محکمې پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو کسانو چې دوی شزي هم دي د زنا لواطت او بد اخلاقي تورونه پوري دي د ټرمپ خبر پاڼه کې د ورکړل شوې تعزیري سزا څرنګوالی مشخص شوی نه دی خو مخکې تر دې طالبانو دغه ډول تورن کسان په درو وهلي دي د بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو په وار وار د طالبانو په دغه ډول سزاوو نیوکې کړې چې په محضر کې ترسره کیږي د ملګرو ملتو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 2023 کال په تیرې ولسیزه کې کډوالو ته تر ټولو ډیر مرګونه وو فرانس پرس اژانس د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په وینا نن راپور ورکړ چې تیر کال 1515 شپږ کسان د کډوالۍ په نیت د سفر په ترڅ کې مړه شوي دي د مړو شویو کډوالو د شمیر د 2023 کال په پرتله 40% زیاتوالی شي ملګرو ملتونو وایي د کډوالۍ خوندي او منظم لارې بندې دي نو ځکه سلګونه زر کسان هر کال په غیر منظم او خطرناک لارو کډوال کیږي د مدیترانه سمندرګي کډوالو ته تر ټولو مرګونه لار بلل شوی د پاکستان ستر محکمه نه حکم صادر کړ او ویل چې په خوانی سر ریاسم ذوالفقار علي بوټو چې څلور سل مشکاله مخکې د قتل په خځه کې په دار وزړول شو عادلانه نو محکمه شوی ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د خلکو ګوند یا پیپلز پارټي بنسټ ایشودون کړي او دغه ګوند وسمال د بلاول بوټو سرداري لخوا رهبری کیږي ذوالفقار علي بوټو په 1990 کال کې د جنرال ضیاء الحق د پوځي رژیم پر مهال له محکمې وروسته اعدام شو د پاکستان قاضي القضات فایز عیسی د د په مشر د یوه کسیس پلاوی له چړونو وروسته نن چهارشنبه وویل دوی موندلې چې ذوالفقار علي بوټو د محکومیت پر مهال عدالت نه دی مراد شوی د هند وطن په یو ویډیو کې دا کوي چې د روسي له خوا له اوکراین سره جګړې ته مجبور شوی دی دغه وکسان چې نمونه نه دی شودل شوی وای د تیر 2023 کال د دسمبر په روسي کې روسي ته په چکر تللی خو یو لار شوت کس چل ورکړ او بلاروس ته بي ولې دی دوی وای بلاروس د ویزې نه درلودو له کبله دوی نیولې او بیرته روسي ته لیږل دي هندیات په وای دا کړی چې روسي ته لګرځېدو سره سم لښبړن پرته ځینې اسناد لاستیک کړو بل اخره د پوزي روسني یو مرکز استول شوی دی هندي چارواکو تیره میاشت وویل د خپل هغه شلو اتباو د بیرته استنبول هڅه کوي چې د هغوی په وینا د روسي په پاوڅ کې جذب شوی دی اوس چې راډو په منځني څه په دول شپښنی وي په ټول افغانستان کې اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان په ارتباط د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د افغانانو بشري وضعیت ته یو شمېر اندېښنې څرګندې شوې دي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري او همدا مسله مو د چارو لشنونکو ساقط مر سره شریکه کړي دا به هم واوري چې د امریکا سفارت د افغان جنو او هلکانو لپاره آنلاین کورسونه پیلوي د خبر په داس وخت خبر شوې ده چې نوی تعلیمي کال ته شاوخوا دوی اونې پاتې
نن سره نه حساب ورځي پوره شو چې موږ نشو کولای خوندای ته لاړ شو دا د کال هم څو ورځې ورسته نوې کیږي
ایران اندیشنه ښکار کړي چې افغانستان د غیواته د مخدر موادو قاچاق نه دی بند شوی د لوبول میدان او نیس پروګرام هم لرو در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوناما مشر روزا اوتنبایو و هم ګډون وکړي تر دې غونډې مخکې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش نوی درې میاشتنی راپور خپور شوی دی. په دې راپور کې د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې ده، چې په کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د مشانو ترمن د اختلافاتو مسله یاده شوې. تفصیل د امید زهیر مل په راپور کې.
دا سمحال چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان بلغونډه کوي، د دې سازمان سرمنشي د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې ویلي طالب چارواکي د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو سره اختلاف لري. امنیت شورا ته د انټونیو ګوتریش په دې درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 کال نوومبر د 2024 کال تر فبروري د افغانستان د وضعیت په اړه لیکل شوی راغلی چې دا اختلاف له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو د نشې توکو په کختر بندیز رسیږي. دا راپور چې نن خپور شوی په کې طالبان په اداري او تصمیم نیونکو پروسو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو له امله ناکام بلل شوی او لیکي طالب چارواکو په سیمه ییزه او ملي کچه د خلکو د غنون لپاره د ژمنو او حادثو سره سره په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو ټولو ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو محدود دي چې د دوی رهبرۍ ته ژمن خلک دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کوي چې د دوی په حکومت کې ټولو لوریو ته برخه ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول پنځونو خوځو د طالبانو بندیزونو په اړه لیکل شوی چې دا بندیزونه لا هم روان دي او تر څنګ د 2023 کال تر پای د جنونو او خوځو خپل سرونی ونو او له توقيف وروسته له دوی سره د بد چلند تورونه هم مستند شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د یو نامه له قوله پوروسي یو دریو میاشتو کې د لک تر لګ 15 غیر قضایی وژنو او د ووتنو مخکنه یو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او چارواکو د خپل سرینی ولکې دوه خبره هم شوی. په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې د سزا ورکول هم له بشري حقوقو د سرغړاونو په توګه یاد شوی دي. خو د طالبانو حکومت بیا له خپل پریکړو په ننګي ټینګار کړی چې په دې کار سره شرعي حدود عملي کړی دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشنوي راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د 2023 کال د نوومبر لومړۍ د 2024 کال د جنوري تر لسمې نیټې پورې د امنیتي پیښو په شمیر کې د 2022 او 2023 کلونو د همدې نیټې په پرتله زیاتوالی راغلی. د راپور پر بنسټ ملګری ملتونو په دې نیټه کې 1500 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې نیټې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. خو راپور کې راغلي د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې لا هم د ځمکني کنټرول په برخه کې د طالبانو لپاره هیڅ ډول لویه ننګونه نه ده. داسې مهال چې د ازادۍ جبهې بیا د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ د 2024 کال تر جنوري په طالبانو 24 حمله کړې دي. په راپور کې د داعش ډلې لخوا د 2023 له نوومبر د 2024 کال تر فبروري د بریدونو یادونه هم شوې چې د تیر کال په پرتله کم والی ښیي. د طالبانو حکومت هم په ځلونو په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب او د داعش د ځپلو ډاډ ورکړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلي چې طالب چارواکو د مقاومت جبهې او داعش ډلې سره د تړاو په تور دوه تنه په غیر قضایي ډول وژلي او ولس نورې په خپل سر نیولې او شکنجه کړي دي. د خغلی ګوتیرش په راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه لیکل شوی چې د هیواد نږدې نیمایي نفوس په فقر کې ژوند کوي او دې وضعیت په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي. راپور پر بنسټ په 2024 کال کې 1.3 میلیون هغو افغانانو ته چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. حخواته مده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د دې غونډې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل:
هم دا ډول زه غواړم چې تاسو ته خبر درکړم چې سبب په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په اړه په امنیت شورا کې غونډه وسی. د غونډې وروسته به په افغانستان کې د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتو نبایا و د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې ستاسي په چوپړ کې وي.
دا روسيو کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوی غونډه د چکیږي. د فبروري په 28 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو غونډه وکړه، چیرې چې په سیاسي او د سولې په چارو کې د سنونشي مرستیاله د بندو دروازو ترشا د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل.
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي چې پکې د یوناما مشر هم ګډون کوي. یوناما د افغانستان بشري وضعیت ته مخکې هم اندېښنه ښکاره کړې، په خوا یې هم دا مسله یاده کړې ده. نو دا پلابه د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نوور.
یوناما صرف خپل درې میاشتنۍ گزارش د افغانستان ځینې مخصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ملګرو ملتونو ته او مخصوصا د بشر د حقوقو سازمان ته وړاندې کوي، لیکن چې تصمیم ونیسي یوناما په هغه حد کې نه دی چې په دغه موارد باندې تصمیم ونیسي، تر څو چې په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا یا عمومي منشي د ملګرو ملتو عمومي مجلس یا جلسه په دې باندې بحثونه کې او دا د اجنده یا برخه نشي او باغبان تصمیم نیسی نو زه فکر کوم درې مشتنی گزارشات صرف د افغانستان د بشری وزنه یو گزارش ده چې هغه ملګرو ملتو ته وړاندې کیږي او دا د طالبانو په تصمیم باندې کوم اغیزه نه لري او یونما هم په حد کې نه دی چې هغوی تصمیم وشي نیولی.
اتمر صاحب د ملګرو ملتو یوه بنیادی اندیښنه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو زده کړې دي، څرنګه د ملګرو ملتو فشارونه به په افغانستان کې د دې ستونزې د هواري سبب شي؟
زه داسې فکر کوم کله چې طالبان په لومړي ځل هم واکمنل هغوی د جنکیانو مکتب ته بیخي اجازه نه ورکوله، خو دا ځل دوی تر شپږم صنفه پورې د جنکیانو تحصیل ته اجازه ورکړې او نور بندیزونه یې د ښځو په کارونو باندې او نور اجتماعي برخه اخیستنې باندې لګولي دي. نو زه داسې ګمان هم نه کوم چې دوی اوس په دې راتلونکي تعلیمي کال کې جنکیانو ته اجازه ورکړي چې د شپږم صنف نه پورته دوی خپل زده کړې ترسره کی، بلکه اندیښمنم په دې چې دوی به نور موشي کولای چې په سیستماتیکه توګه ښځې د ټولنې نه لرې کړي او امکان د دې شته چې نور بندیزونه په ښځو باندې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا لومړۍ غونډه نه ده، دوهم هم نه ده، وروستۍ به هم نه وي. دا غونډې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون سبب کېدای شي که نه شي؟ یعنې اتمر صاحب څرنګه اغېزمنې تمامېدای شي؟
د ملګرو ملتونو سازمان هغه وخت کولای شي چې یو قاطع پرېکړه په دوی باندې وکړي او ځینې بندیزونه د دوی په سفرونو باندې، د دوی په دارایګانو باندې او په دوی باندې ولګوي چې په دې برخه کې یو موټی یو واحد تصمیم وشي نیولی. زه فکر کوم که ملګري ملتونه مخصوصا د امنیت شورا وغواړي ډېر افزارونه یا وسیلې لري چې دغه بندیزونه دوی په طالبانو باندې وارد کړي د دوی د فکر د تغییر دپاره، حتی د هغه هیوادونو سره دوی کولی شي په تماس کې شي کوم چې طالبان سره ډېر نږدې دي او کوم چې طالبان هغوی سره ډېر نږدې راکړه ورکړه لري، تر څو پورې چې د امنیت شورا په یو عمومي تصمیم سره دغه بندیزونه یا دغه فشار تصویب نه کړي. زه فکر نه کوم که نورې لارې په طالبانو باندې کوم خاص اثر ولري.
ل شغل اتمر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته به واوري چې د امریکا سفارت آنلاین روزنیز کورسونه افغان زده کوونکو ته پیلوي.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان جون او هلکانو زده کوونکو لپاره د وړیا شونیزو کورسونو د پیلولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل اکسپانه لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژي، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن لږ په ژمو ټولګیو او پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز نه سبا ورځې پوره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت 13 ورځ د مارچ په 15مه برخه خپل اکسپانډ لیکلي لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ پروګرام له لارې به د سوداګرۍ، معلوماتي ټکنالوژۍ، ساينس، روغتیا او حقوقو په برخو کې آنلاین روزنیز کورسونه پیل کړي. د امریکا د سفارت د بیان لمخې د دغه پروګرام له لارې به په افغانستان کې مشتو وړتیا لرونکو کسانو، یعنی نجونو او هلکانو ته د لا زیاتو مهارتونو د زده کړې او د اړیکو د جوړولو په موخه وړیا آنلاین روزنه ورکول کیږي. په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د نړیوال ائتلاف په غونډه کې خبر ورکړ چې امریکا حکومت د لسګونو لویو شرکتونو په مرسته افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي. بلخوا نن د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 900 ورځې پوره شوې. یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړې برخې شوې دي وایي نږدې درې کاله وخت یې ضایع شو، هغه چې د دوی په خبره هیڅ کله به جبران نه شي. اوسنا چې افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته 3 دولسم ټولګي کې زده کړې پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نن سره نه سو ورځې پوره شوې چې موږ نشو کولای خوندوی ته لاړ شو. دا د کال هم څو ورځې وروسته نوې کیږي. نو زه هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکونکو څخه چې خپل خوندو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي. دا دومره وخت چې تیر شو تاسو مکتبه شته نشئ راګرځولای او زموږ هیله کرا کرا په مړ کې دودي.
مبشره چې د کابل ولایت اوسیدونکو او لزدا کړو څخه د بیبرخ شوی انجنونو رډل دی وایي.
وینئ نو صد ورځې بس ژوند مکاتب
تاسو وګورئ د فونتیو لټړل کې دوه نه سو ورځې تیر شوې. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د فونتیو د پرانستل کېدو په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. اوس مهال افغان انجنونو په نهیلې کې ژوند کوي. یو ډول جوړ خپګان لري ځکه زموږ د ټولو په مخ د فونتیو دروازې تړلې دي.
د دې ځکه چې نړیوال ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو د جنونو په مخه د خونځو دروازې بیا تپرانیزي. دا چې د جنونو په مخه د خونځو او پهنټونو دروازې کله بیا تپرانیستل شي د پښتنو مو د طالبانو د حکومت د لوړو ځکه وزارت وایي زیا هاشمی او د دوی د حکومت د پهنې وزارت وایي منصور احمد حمزه څخه وکړه خو د دې راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت مسؤلینو مخ کې بیا ویلي و چې د زمینی د برابرېدو او د ځکه په برخه کې د طرحې لچمتو کېدو وروسته بعد دوی د مشر د فرمان سره سم جنونو ته د ځکه اجازه ورکړي. هغه څه چې نه سو ورځو په تیریدو سره له هم څرګند نشول. نو جنونو پر مخ ته زده کړو او تحصیل بندیز کورنۍ او نړیوال خبرګونونه هم لري او نړیوالو سازمانونو په ځلونو له طالبانو وختنه کړی چې جنونو د زده کړو حق نه اخلي. خو د طالبانو حکومت لیا د وختونو خبرګونونو سره سره له هم په دې برخه کې پر خپلو تګلارو کتنه نه ده کړی. په سال کې چې نو یو زر سلور سوا دریم خونیس کال پایل ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي جنونو زده کوونکي وایي دوی اندېښنه لري چې د نوې تعلیمي کال د پایل په څنګه وهلو سره به د دریم کال لپاره دوی په مخه د خونځو دروازې تړلې پاتې شي.
د خبرونه په دې برخه کې یو جالب مطلب لرو. په روزګان کې یو کس ونې ته ختلې دی، اته وی ساعت په کې تیر کړی دی، د اعتراض کړی دی په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خلکو دا داد او فریاد د هغه کس لپاره دی چې د خپل ټول کلی څخه خفه دی. دا کس چې په زلکریم نومیږي او شاوخوا 15 دیرش کال عمر لري، د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او 28 ساعته د 10 متره فاندازه دی ویجیږي ونی په سر کې زکه تیر کړه چې د په خبره د کلی خلکو ورپسې خبرې کولې او دی اوس ورڅخه خفه و. د دې کس ته ژغورلو لپاره د سیمې قومي مخاور ځایي اوسیدونکي او ځایي طالب چارواکي راغونډ سی و. د اورزګان د والی ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس 23 ساعتونو وروسته لونی راښته کړی او خپل کورنۍ سره یو ځای کړی دی. نو موري ویل چې 23 ساعت د سیمې قومي مشرانو د ولسوالۍ مسولینو لونی څخه د راښته کېدو هڅه کړې.
تیر ورځ سهار وختي یو کس د محمد کریم په نامه د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکی و. یو څه عصبي مستون زند درلوده. دا نو د ځینو کسانو څخه په سوي و چې ستونزې درلوده ورسره ونې ته ختلی و. اته وی ساعته په ونه کې تیر کړی و. وروسته د ځایي مسؤلینو، امنیتي پرسونلو، علما او قومي مشرانو په واسطه باندې سره بیرته راکته شو او بیرته خپل کور ته وسپارل شو.
هڅه مو وکړه چې د یاد کس سره خپل هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د سیمې خلکو او ځایي طالب مسولین ویلې چې د یاد کس ستونزو ته برسېدګي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ایرانی چارواکی وایي چې په افغانستان کې نشه یي مواد زیات شوی دی. البته دا سیدا کوي چې ایران ته د نشه یي مواد او قاچاق زیات شوی دی، سره له دې چې د دوی په وینا طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ولیده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ایرانی چارواکی ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د سناپنوم د ایران یو خبری آژانس د ایران د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. د غیرانی چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشئی توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشئی توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشئی توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر عمومي منشي اسنا خبری آژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشئی توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی. خو د طالبانو حکومت د ایران د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزی دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشئی توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشئی توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرې دوه وروسته په افغانستان کې د نشئی توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته دوسیه محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشئی توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي. د 15,300 هکتاره ځمکه د نشئی توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشئی توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې نشئی توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بل افغانستان د دغه هیواد د ځواکونو د وتلو په اړه د خپلو غونډو په دوام د مارچ په 19 د دوه پخوانیو امریکایي جنرالانو په حضور کې غونډه وکړي. دغه کمیټه په ویلا مکه د دغه غونډې د تر سره کولو د چمتووالو په اعلانولو سره ویلي چې نن د امریکا په وخت افغانستان د دې هواد د پوجانو وټلو د عملیاتو پر مهال د یو وشل شبي امریکایي پوجي د کورنۍ د غړو پښتون کې یو غونډه جوړی شي. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې
د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای په افغانستان کې د اقتصادي بې‌ثباتۍ افراطیت او د جګړې د دوام د مخنیوي لپاره بشري حقوقونه او پټولنه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین دی. رینا میری د چاشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی باید په افغانستان کې بشري حقوقونه پیاوړي کړي. هغې زیاته کړې پټولنه کې د ښځو هر اړخیزه ونډه له پامه نشي غورځول کېدی او یا هم دوی له لومړیتوبونو څخه نشي ایستل کېدی. نوموړي دا هم ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې بشري وضعیت او بشري حقونه په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو لپاره خورا ویجاړوونکي دي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ژوند کوي وایي په دې هېواد کې د ښځو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او څوک نشته چې د دوی غږ واوري. یواله دغه چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل
هر روز شرایط زندگی بر دخترا و زنای افغانستان
دره افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي. له محدودیتونو سره مخ دي او نن آن په بازارونو سیمو او پهنتونونو کې د تګ راتګ اجازه نه لري او په بیلابیلو پلمو نیول کیږي. اوس ډیری کورنۍ خپل لونو ته د باندې تلو اجازه نه ورکوي او ټولې په کور کې ناستې دي او دا د افغانستان انجونو پر روان ډیر تاثیر کړی دی.
یوې بلې ښځې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځې امنیت نه لري او له همدې امله څوک نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي.
فعلاً برنامه های اعتراضی گرفته نمیشه، دادخواهی ها خیلی کم رنگ شده به خاطر که
اوس محل اعتراضی پروگرامونه نشته. عدالت غوښتنې پیکه شوي دي ځکه هر څوک د خپل امنیت په اړه ویره لري او له امنیتي اړخه ټول ته جدي ګواښ لاندې دي او نړیوال بنسټونه ملګري ملتونه او د بښنې نړیوال سازمان هم چوپه خوله پاتې او د دوی په فکر کې نه دي چې په کوم حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو په افغانستان کې په تیرو دوه نیمو کلونو کې او د واک له ترلاسه کولو وروسته په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې ظالمانه بللي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتایډ د بشریت د جرم په توګه وپیژني. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیرونی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دوه نیمو کلونو په تیرېدو سره په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. خو د طالبان حکومت په وار وار ادا کړي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. سره له دې ریچارډ بنټ په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د افغانانو د بشري حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو اساسي حقونو ته د دوی بې احترامي په نړۍ کې بې ساري ده.
facebook.com/azadiradio د سجیرړو د سر په خبرونه کې وړاندې د لوبو له میدان او نیس پروګرام لرو خو دم کړې د سجیرړو ته ساسو څوره رسیدلې پیغامونه
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. 2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تور تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. کاملینه کې طالبان د افغانستان باندې ډیر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه پانتونونه شوندي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانیدونکي وخت یو ورځ چې د افغانستان مکتب شوندي او پانتونونه تړل کیږي هغه د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي ورځ ده. نو هیله لرم که تاسو د افغانستان بچان ځان بولی او تاسو افغانان ځان بولی طالب چراکو تاسو ته هم نو د نجونو په شوندي او پانتونونه ژر تر ژره د نجونو پر مخ باندې همدغه پانتون نو شونځو دروازې خلاص کی ترڅو موږ خويندې وکولای شي چې په هر برخه کې زده کړتلاسرسي ومومي.
سلامونه احترامات رحمان لایما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه. بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي او د نورو د لاسنیوي وس لري باید تر خپله وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي او د هغوی لاسنیوی وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ده او زه بختيار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستیو ماتو د خلکو برګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلې د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبه په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سخت شېبې دي او افغانانې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت په تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکیم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجه او جګه د ټیسټ میچ کې هم ماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاتی خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو پټړه ویلې دي.
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا ان شاء الله سمره پوری چې خبرم نور دوی ته زیات خان اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځې نه سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپږ کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینوال پیژني او ملاتړي دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمیر چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده، د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمیر چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، پاته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی، خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جامه راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آلراونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی، په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په 8 لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه محمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزې په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداده لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلند ته یوازینی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دی او پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت چې دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ دی ارلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره دا څنګه ټارګټ کیږي د غټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز سوي وي
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د زن یو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورسي سیالي وبایللی د خغلی فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډل ډیر اغیز کړی دی هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سې لانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درې کې په پوي کټ باندې کرا خلاصه یو ګډه د سیو خو موږ ډیره کم سیالۍ د ټیسټ کړې دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
د ویلو دا افغانستان با خپل بل لوبلړی چې درې ورځنی سیالۍ دی هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په منټه پایل کړی یا د لوبلړی ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زن یو نویو ځوانانو په ګډون شپاړس کسي زلوبډل هم اعلان شوې ده
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
او رسته خبر مو داده چې کابل بیل لوبډلې د افغانستان د لومړی درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله یا د پیلو بچی د چهار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې تر سره شو کابل بیل وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي دا لومړی ځل دی چې کابل بیل لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبي په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټل او لومړی توپهنه وکړه په ټاکلو 500 کې د نه لوبغاړو پر زیان 212 منډې جوړ کړې د کابل بي لوبډلې ته د 213 منډو هدف وټاک د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل محمد ریاض 250 رحمان زرمتی چلويخ او مروان نثار شل منډې وکړې لبل خو د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی څلور عاقل احمد دوا او مرزیب وسیم اکرم او شهریار خان یو یو وکټ واخیسته د کابل ولایت بیل لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو په هنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په دهو سل وختم اور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړی د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو یو وکټ وسوځوله د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله د غراز د لومړی درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکې هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 15 پاړو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وي د دغور تو پچور کی جایزه هم د کابل بیل لوبډلې لوبغاړي عبد الله احمد زی ته ورکړل شو چې پاته پاړوي کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو د 15 پړاو لومړی درجه ولایتي سیالي ځوان لوبغاړي هم د کابل بیل لوبډلې ورته پچون کې عقل خان ونومول شو چې په لومړی درجه ولایتي سیالي کې 11 لوبغاړي سوځولي وو د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د تورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده هغه یو سل څلور څلوېخ منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي د ولایت چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزه سیالۍ پیل کړي او ست خبرونه دویمه برخه درته خبرو د زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوب لړۍ او پتیر کې د افغانستان په بایلل شلو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده نور په مرکه کې ووري رحماني صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راک د پیل پختنه مو داده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځیدله چې داغه ډیر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډل څخه لري کېدل همدا سينوین د لوبډل څخه ایستو سو بیا موجب پسې زخمی سو بیا هم داسي عظمت مرزي زخمی سونو د دې لاملونه پر لوبډل باندې ډیر مم پتا سیر وکړي او هم داسي لوبډل بیا ډیر مسور پسوله او لوبډل په لیګونو کې مسور پسوله لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مسور پسوله دا غو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول د ورلد کپ بعد د ستډیر لیګونه وسوله نو بیا غ تر تک د لوبغاړو به دا غو نه رضایت لوبډل تر تک مشتاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونم ولګي د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل دا غو مرته هم داسي نظر و دا غو ورته هم داسي پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې بیا زین لوبغاړو وبېریدل نو لاملونه هم دا و چې لوبډې د کمبینیشن چې واغم صحیح نه و د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و پشه کې یا به د لوبډل څخه ډېر ساتل کېدل. یا هم داسې په 15 کسیز او 16 کسیز لوبډله کې و خو په 11 کسیز لوبډله کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سخت نیوکې سره هم مخ ته د پلار د ملت سخت نیوکو سره مخ ته او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګټي حال دا چې هغه لوبغاړ ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې دا غو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم د دې بیک اپ باید پیدا کړي نو هغه کې لوبغاړي دونه تنکی دول او دونه په یو استلابي عزت کول بد درد نه ملت ته خواص ورته ویل نو هغه تبن خبره دا غم انسانان دي پښتانه دي تر هغه تر غژو مرسيږي نو پر هغه باندې ډیر منفي دغه کوي تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډیر کار وسی دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي او بل مشکل فزیکی دی باید پر فزیکی ښه کار وسره وسی او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخښو کې چې هغه باید سې کار وسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډل څخه رااله جم سي مشغول لوبغاړو باندې ډیر پریشر اچولې دي او ډیر مو دې ته د کړي چې تاسو به هیڅ لوب نه بایلي.
پورسته یو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کم حص کړی دی چې سیالي وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیر ستړي ښکاری لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دانګلی. انداسې هم ده د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو هم د زهنی هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله ځینی په لګونو کې ځینی په میچونو کې بیا خو نن اندریس ما بینس و دلګونو پر سر باندې. نو هغه کې د څه معلومېدل چې لوبډل ډیر ستړی ده به بل لامل په لوبډل کې ماته دا معلومیږي چې ځینی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ په سی ګوري چې دوی باید د بل منځ ته فارڅ وکي مسولیت اخیستل پښه کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت یو لوبیا اخیستي وي یا د لوبډل اخیستي وي. دا ښکاري لکه چې لوبډل پر یو پیجنی یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښه کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخ هم ذکر وکي هغه ول خبر کې ما پښتنه کې ما ذکر وکي چې لاملونه لیګونه دی ځنی لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راسل ته لیګونه پریږدي. کته سی وګوري په دغه څو سیریزونه کې د ساوت افریقا لیګو په دوبی کې انټرنیشنل لیګو هم داسې د بنگلاديش لیګو او داسې نور لیګونه واغه د دوی څخه لساوري لیګونه ودا واغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و. نو البته یو ورځ و تمرین ته دغه ته پاتې میش ته پاتې دوی ورسیږي هلته میچ وکی کیمپ او هلته کمبینیشن جوړول او هلته پلانینګ جوړول هغه لیری خبره ده. نو دسه حالت کی بیا لوب کول یا پرفارمنس کول ډیر مشکلی تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر پامران او د غوڅم پرفارمنس وسنه کیږي.
د ایرلند پروډاند تر ورسته ټیسټ سیالي ورسته محسوسوي چې ورځنی سیالي به خورا سختي وي.
بالکل د ایرلند لوډول سره د تیر ټیسټ لوبي تپکتو سره چې اداغه څخه مور ډیره سخت ماته وخړله زموږ را رواني لوبي د دوی سره سیریز او یو ورځنی لوبي او شلاورز لوبي به ډیره په زړه پورې او ډیره سخت وي. زه فکر کوم چې افغان لوبډله به تر ډیر فشار لاندې وي یوازې د دا ټیسټ نه کټ موږ وګورو د امارات سره مشلو به ونه کړی سوالی لکه تر بشار چلان یو همدا چې د هند سره بیا د سریلانکا سره سریلانکا سره هم تیسم شلاوریزی هم یو ورځنی لوبي ډیره به خوند لوبي وي نو دا به هم ډیره سخت لوبي خو زما په فکر لوبډه لزموش پر ایلند باندې ډیره کوي دا او دا وسم ک زین لوبغاړي چې نسته په شکل کې راشد خان او مجيب دا لوبغاړي نو بیا هم زموږ لوبډله ډېر پر ایلند باندې کوي دا او لوبي به هم ډېر په زړه پورې وي او د افغان لوبډلې د پاره به د بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي هم دا دوی باید بیرته کم بیک وکي او راوګرځيږي او ډېر کوي باید راوګرځيږي او زم د سفیک زهم د سپیکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کم بیک کوي او بیرته به راتکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لا سور کړی دي چې لنړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر تر رسیدلې ده.
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بل خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې دا هغه لاملونه هغه بیا په داغه بعد د لوبډلې په جوړښت کې هغه سي پاملرنه ونس وله ډېر ناندرې پښې دغه سولې راولاړې سولې تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر مستفا وکړي ځینې خبرې هغه وکړي بیا هغه خبرې هم دسي پاتس ولې موضوع هم دغه سي پاتس ولې د ملت سره د ادارې د خواڅه هیڅ هم شریک نس وله نو دا په خپل ډیر شکونه را پاروي. پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې دا رد اکشن ولې و سیږي دا غوسه د پښتنه وکي دا غوسه د مسولیت پښتنه وکي او دا سي دوی د سي فکر کوي دا لوبډاله چې आवाज هم دا دوی دي بل د څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنۍ سیالیو په لوبډله کې اعلان شوی لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلند ته ماته ورکړي.
بالکل ما مخکې هم درته ویل چې په اعلان شوی لوبډله کې زموږ لوبډله د دې بالکل قابل ده چې هغه دی ایرلند ته په شم مارجن سره یا په شتو پیر سره ماته ورکړي چې دا اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسه به دوی هم یو څه نارامه کړي خو فکر کوم چې لوبغاړي به کوي راګرځي او زموږ لوبډله وسن تر ایرلند لوبډله ډیره کوي دا او ان شاء الله زموږ لوبډله ته په کتو سره کده شپ پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې ټکنیکی سټاپ یې د لوبي د باندې ورکوي او دوی الته د نن د لوبي په دګر کې عملی کی او بیرته خپل سریانی ونی کی او ملت ته پکته وګوري او د افغانستان نوم ته وګوري او الته خپل پلان مطابق ورسې بالکل به ان شاء الله لوبډره ایرلند ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په شتو پیر سره ماته ورکوي.
د ایرلند په لوبډره کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لومډاله ډیر پیوړې سوي ده او ډیر پیوړې راګرځیدلې ده. ځینې ډیر شش نوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دنيځ دی وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونه کې مصرف دي. بیا هغه یو ش د غلري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیاني کوي نو دا هغه ځګي څخه دوی الته په هغه کاونټیاني کې لوبيږي چې دا د دوی لپاره یو مثبت ټکی دی د دوی لپاره او د دوی د لوبډلې د کوست د کوي کېدو راس پدې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیاني کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي د کتاسي وګوري د هغه لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسي په دغه کې پر مختلفو دغه باندې لوبډله کټګوري باندې دوی ویشل دي هغه ته په ورته هر سړي خپل مسولیت د لوبډلې د رهبری د سپارلې دي.
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي؟
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي آی ای فی ایل کې لوبيږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نسب شکی نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګي ته په کتو سره په درجه بندی کې ته سي د اي سي سي وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د ناراشد پس راشد په نشټون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوست د کویټوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه هغه مثبت پوینت چې موږ لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو نو د هرڅ د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده اوس د نړۍ د هغه پر مختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي نه لکه د ارلند سره ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله دا معلومدار خبره ده چې موږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي ان شاء الله د دې خبره وځي لوبډله
د ورځنۍ اوسیالې په نوم لړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سم بولی
بالکل پر ځای ټاکنه ده نوې ځوانان لوبډل تراتل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي چې دا د ننني عصري کرکټ ارتیا او غشتنه ده چې باید لوبډله ځوانه سي لوبډله قوي سي او با انرژي سي خو نه د سلکه مش کوي چې لوبغاړي صرف د نامه د پاره لوبغاړي صرف د دې د پاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا له تبوزو الته بیا پر بنچ باندې کښینولې بیا په یو لسکسي ز لوبډله کې ورته ځین ورکو یا مثال کبه یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسي کې په یو میچ پکت ورته ورکو هغه پر دسه ځای باندې استعمال کو چې هغه بېخي دغه کانفیدنس دغه غهیلې د خاور سره خاور سي نو لوبغاړي نوی راوستل لوبډله ته بالکل مثبت خبره ده ښه خبره ده او باید همداسې وسی خو هغه د کوي پلان سره د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسی هغه ته باید وخت ورکول سي دسی هم نه یی چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډل ته خراولم صرف وایم چې عادي پلان کوي راوستي نو سبب یې بل راولم نه لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سي هغه ته باید داس وخت ورکول سي چې دا هغه د ځای مو کتل سي چې لوبډله په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړي ته په کم نقطه کې زموږ کم نقطه د زوب ته یا زموږ کم ځای کې باید دته موږ موخه برابر کو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي بیا پر هغه باندې کار وسی او حالت ورته موخه برابر سي ورکول سي
فکر نه کوي چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډک شي
و بالکل نوی زدران یو ښه بالر دی همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی نور هم ښه بالران په افغانستان کې ستاسو دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه دا به ډکی دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران لپاره کیمپونه تقریبا د یو کال څخه په کار اچولی دي خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقې څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه راخستل دوی په دکې کې دغه کوله شاملوله خو زما په دغه په نظر باندې باید دغه لوبغاړي چې دی د هغه ځګي سره اخلي دغه ترڅنګ ډیر تمرکز باید پر دسی لوبغاړو باندې وسی لکه وفادار مومان نوید زدران بلال سمی همداسي ابراهيم عبدالرحيم زي چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډیر پرمختللي لوبغاړي دي دغه بالر دي او دغه د ملي لوبډل سره چې دی دغه پښبالران باید د دې سپیسی کیمپ برخه وګرځي کته سپنړی کې مشت سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنت هانټ څخه راوخت یا د الیپ لوډل یا د ایمرجنس راوخت یغه تر یو نیم سلو تر 115 پلس پر ورسی زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 دی د وخت په چیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالي سی پاره کې متاسفانه د سہولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې او څخه هغه یو سلوډیش ته بیرته په خپل راښته سی بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مدا سیر کړی دی هم د سپر کورو باندې ناشته یا صرف د مشتکر کیچ کوي
راشد خان او مجیب رحمان نشتر و خود چې افغان لوبډله بستون زی غالي
راشد او مجیب ځای ناستي بډیر بستونز منی په اوس وخت کې خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی دا فکر موم نه دی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې ځای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخصی باید و پیژندل سی باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سی باید په دوس سیریزونو کې لکه مو چې د ایرلند سره لرو یا لکه مو چې د امارات سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سی د مجیب او دراشی ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولو بیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیدنس پیدا کی چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل د څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم تر اگرزی او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټولو ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر اگرزی ان شاء الله
د ازادي رادیو د لوبول میدان اولیزي سپورتي خبرونه درنو ورډونکو د خبرونه هم دومره تر یوې بلې ونه مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال